السلام علیکم لغرمه نمخ کې لس بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت افغان مقاماتو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د افغان هوایي ځواک په شمول د ټولو افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او د هغوی تجهیزولو پروسې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې به هر ډول لازمه همکاري کوي. پبل رپورٹ کې دا اوري چې بیا امریکا وایي له روسیې سره روابط تر دوهمې نړیوال جګړې وروسته تر ټولو کمې سطحې او سړ حالت ته ګرځېدلې دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
سلامونه، وخت په خیر. د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیساري اقدام کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې دیوی داوطلبۍ له لارې په لوړو بیو په امتیاز ورکړی. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس ته روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او دا هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري آزاد راډیو ته وویل چې دا ژمنه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر هوګو لورینیس د افغانستان له لورې درستی جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړه. د افغانستان د هوایي مدافع ځواک پیاوړي کول هغه غوښتنه ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښتل. خغلی وزیر ویل افغانستان پر دې سربیره د کومانډو او د سرحدي ځواکونو د پیوړي کولو په برخو کې هم له امریکا د مرستې غوښتنه کړې. د خغلی وزیر په وینا په پام کې ده چې سرحدي ځواک هم په دفاع وزارت پورې وتړل شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دوهمه پسرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې په دې درې ورځنۍ دوره کې به د ټول هیواد په سطحه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د روان میلادي کال پلی رئیس په قندهار، هلمند او کندوز کې د ماشومانو د ګوزن درې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي موجوده ده. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیساري اقدام کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې دیوی داوطلبۍ له لارې په لوړو بیو په امتیاز ورکړې. د دغې ادارې ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې لیګ شپږ لوبډلې په یو ځانګړي پروګرام کې چې د هیواد بېلابېلو سوداګرو پکې ګډون کړی و داوطلبۍ ته وړاندې شوې چې یادې ټولې لوبډلې د شپږو لکو امریکایي ډالرو په ارزښت بېلابېلو سوداګرو وپېرلې. د ورکړو شوو معلوماتو له مخې د بند امیر لوبډله د راشد ارمان په لوبډلمشۍ په 1,50,000 امریکایي ډالر، د امونه هنګان د میرویس اشرف په لوپل مشی په 1,00,000 امریکایي ډالره، میساینک د نبی ساحل په لوپل مشی په 90,000 امریکایي ډالره، بوست ساتونکي د شاپور زدران په لوپل مشی په 80,000 امریکایي ډالره، سپینغر لوبډله د شفیق الله شفق په لوپل مشی په 98,000 امریکایي ډالره، او د کابل بازان لوبډله د اصغر ستنگزی په مشی په 90,000 امریکایي ډالرو بیلابیلو سوداګرو ته په امتیاز ورکړل شوی دی. د خغلی اوتک د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د شپږیزې لیګ د لوبغاړو او ټاکلو بهیر هم د داوطلبۍ لارې تر سره شي. اوس هم بهرنی خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. ریکس ټیلرسن پرون له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د واشنگټن او مسکو لیکې له سړې جګړې په راوروسته موده کې تر هر وخت زیات سړې شوې دي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی. ښاغلی ټیلرسن زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته، خو زیاته کړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغیز معلوم نه ده. هغه همداراز ویل چې واشنگټن له روسیې سره اړیکې پخوانیو مسایلو ته له پام پرته نشي بیا پیلولی. ټیلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په واشنگټن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه د نړیوالو سخت خبرګون را پرولې ده. اروپایي ټولنې او ناټو د ازموینه د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو غواخ بللې او روسیه او چین د کوریا په ټاپوزمه کې د کړکیچ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. شمالي کوریا پرون سهار د بالستیک توغندي یو بل ازموینه وکړه چې دا اقدام د سرونکو په نظر ښایي د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر مون جان آین لپاره یو نوی چیلنج وي. لیبرال جای این چې په روانونه کې د کوریا د نوي ولسمشر په توګه غوره شو ویلي دي چې له پیونګ یانګ سره د کړکیچ کمول غواړي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سرونکو هم له دې مخکې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو په اړه د موثقو اسنادو یادونه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د بهایي اقلیت د مشرانو حبس غندلی او له تهران څخه غوښتي دي چې دا او نور عقیدتي بندیان خوشې کړي. ایراني چارواکو نهه کاله مخکې د بهایي مذهب وطنه مشران د جاسوسۍ او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول او د راپورونو له مخې هر یوې په شل کاله بند محکوم کړل چې وروسته بیا د دوی د حبس موده لسو کلونو ته راکمه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هندر ناویرت پرون په یو بیان کې ویل چې د بهایی مذهب د وطنو مشرانو قضیه په ایران کې د بشر لومړنۍ ازادیو ته د حکومت د نه پاملرنې یو څرګند ثبوت دی. د ایران اساسي قانون د بهایانو برخلیک نه دی روښانه کړی، خو په مارچ میاشت کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اسما جانګیر په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د بهایانو پر ضد سیستماتیک تبعیض کیږي او په دې مذهبي اقلیت پورې تړلي کسان په نښه کیږي او د ژوند له عادي حقونو محرومیږي. خبرونه هم دومره ول ملتیمو مننه.
له واسل وسال څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان چارواکي وایي د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک په شمول د ټولو افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. پروانه خپرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر د ډیلی میل هغه رپورټ رد کړی چې د نوموړي د پانګې پړه خپور کړی دی. دا نور راپورونه سربیره دا اوري چې نفتي موادو تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نویو تګلارو په عملي کېدو سره د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. او د خبرونې په جریان کې لدی هم خبرې گئی چې په افغانستان کې د پننګرهار کې د ولایتي شوراګانو مسؤلانو مدني فعالان وایي چې د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چې کومه پروسه ترسره شوې ده هغه قانوني نه ده.
دوه ژبې لرو، رسمي ژبې دي، په دري او پښتو باندې دي. هر څوک چې د خپلې خوښې ژبه اختیار کړي، د څو ژبې کومه ده، که په دري پرچا اخلي او که په پښتو اخلي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبريږي، د ګوډي اچار او د غراس د لوبل میدان.
د کابل سیند کثافات به سکهل د سیند تر غوګونو پورې ورپورته شي.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د وسلوال پوز د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې هیواد به له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي د هیواد د هوایي ځواک او همداراس د سرحدي ځواکونو د نورو پوځي صنفونو د پیاوړتیا په برخه کې له خپلو نړیوالو متحدانو څخه د ملاتړ تمه لري. احمد تکل او په دې اړه نور.
د ملي دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې یو ځل بیا ډاډ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل چې دا ژمنې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هوګو لورنس د افغانستان له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړې.
لوی درستیز د امنیتي وضع په اړه باندې سفیر ته معلومات ورکړه او بیا سفیر په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ژمنې باندې ټینګار وکړ چې هغه ژمنې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د وسلوال پوځ غښتلتوب او تقوی لپاره کړي دي، دوی به مرسته کوي.
د افغانستان د هوایی او هوایی مدافع ځواک پیاوړي کول هغه مرسته ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښته. خو د ملي دفاع د وزارت ویان ښاغلي وزیري د پاوز هغه نور صنفونه هم یاد کړل چې افغانستان له امریکا او خپلو نړیوالو متحدانو څخه د هغو پیاوړي کول غواړي.
د ټولو نه مخکې زموږ هوایی او مدافعوي قوتونه دي چې هغه باید په شکل چې ضرور دي هغه باید جوړ شي. په دویمه درجه باندې زموږ د کوماندو یا د ځانګړو عملیاتو کې پاتې موږ یو فرقه لرو، غواړو هغه یو قولي اردو شي د دې لپاره چې ټول وسایط تکمیل شي. او درېمه زموږ اړتیا د سرحدي قواو ده او د نظم عامه کې پاتې چې هغه هم د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راځي، سرحدي قواوې دفاع وزارت ته راځي ترڅو د سرحداتو نه په ښه توګه باندې دفاع وکولی شي.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې پینټاګون د افغانستان د ستراتیژۍ طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په دې اړه څېړنې بشپړې کړي. ویل کېږي چې افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو استول او د افغان ځواکونو پیاوړي کول د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ناجی ساپی د کابل د نن چاپ ورځپاڼه لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ او رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ډیورن کرخې پاړه د اروپای پارلمان د مرستیال رئیس د نویو سرګندونو او د غشان د افغانستان روان امنیتی وضعیت پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د خپل نننۍ غنی په یو مطلب کې لیکلي چې د اروپای پارلمان مرستیال رئیس ویلي باید لوی دیزوال پر ډیورن کرخه له سرکټنه وکړي او د افغانستان تاریخي حق پر ځای کړي. په مطلب کې راغلی چې د بزنس سټانډرد خبرونې د راپور لمخې ریچارډ چارنګ سی ویلي چې د تروریزم د ختمولو لپاره هغه وخت راغلی چې د ډیورن کرخې په ایستلو کې تاریخي تروتنه جبران او د تاریخي حقایقو لمخې دغه کرخه له سره وکښل شي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې موډي دا هم ویلي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شوي، لازمه ده چې اروپا او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره خپل پالیسي سی بدل کړی. چارنس کی ویلی پاکستان د دې لپاره چې پر ډیورن کرخه برلاسه وي په سیمه کې لاسوهنه او بې ثباتۍ ته دوام ورکوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي په دې ورستیو کې د افغانستان د حالاتو د کابو کولو او په تیره بیا د داعش او ترهګرو ډلو د ماتولو لپاره د امریکا د نوي حکومت توجه زیاته کړي او په نوموړي هیواد کې پوځي او سیاسي کارپوهان دې پایلې ته رسیدلي چې نور باید افغانستان جګړه وګټل شي. په مطلب کې راغلي د افغانستان په اړه د امریکا نوي ستراتیژي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استول شوی او خې دې یوې ونې په وګدو کې په دې اړه ورسته پریکړه وکړي. دا مطلب لیکوال لیکلي ډېرې شنونکو په دې نظر دي چې زیاتره امریکایان او د دغه هیواد استخبارات دا غواړي چې نور باید د افغانستان جګړه وګټل شي. او اسلام ورسپانی بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي په افغانستان کې جګړه په هیڅ وجه کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه له همغه پیل رهیسې د بهرنیو مداخلو له امله پیل شوه. د سرمقاله لیکونکي پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د دغې جګړې عمده او اساسي لامل ګڼلی، خو د په خبره د سیمې او نړۍ په کچه یو شمېر نورې ادارې هم د دغې جګړې د دوام په برخه کې رول لري.
د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر د ډیلی میل هغه رپورټ رد کړ چې د نوموړي د پانګې په اړه خبر کړی دی. د مطبوعاتي مسول محمد یوسف سهال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه له کرزی په کور دننه او بهر پانګونه نه ده کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالی ادارې هم ویلي دي چې د ډیلی میل د رپورټ په تړاو اسناد نه لري. اکرام الله اکرام په رپورټ برابر کړی دی.
د انګلیسي ورځپاڼې ډیلی میل د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې پکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د دوبۍ مالی امپراتور یاد شوی، د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په هیواد کې دننه او بهر هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. د حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر مسؤل یوسف سهاد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیلی میل راپور له حقیقت لري وباله. دا یو درواغ او له حقیقت لري راپور دی. رئیس په داخل او خارج کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې. رسنیو چې په دې اړه کوم راپورونه
خبره کړي کته سي ارقام تزير شي زيد او نقيز دي او د خپل دخي چې دا مساله حقیقت نه لري
اي موضوع واقعت نه ده.
ډیلی میل ورسپاڼې په خپل راپور کې حامد کرزی په فساد تورن کړی او لیکلی دی چې په دوبۍ کې د ښاغلي کرزی د کورنۍ شتمني 90 میلیونه انګلیسي پاونډو ته رسیږي. له دې وړاندې هم د حامد کرزی په اړه ورته راپورونه نشر شوي وو. په 2018 میلادي کال کې د پیپل ویت منی په نوم ورسپاڼې د نړۍ هغه سیاسي مشران معرفي کړي ول چې ډېرې پیسې ګټي او د حامد کرزی نوم یې په سر کې وو. که څه هم د حامد کرزی د شتمنیو په اړه د ډیلی میل ورسپاڼې دا دعوی تر دې د ثابتې شوې نه دي، خو په افغانستان کې د نوموړي حکومت د ستونزو او پراخ مالي فساد تورونو سره مخو. د مالی فساد په برخه کې د کابل بانک دیوالی کېدل د حامد کرزی د حکومت د فساد یو ستره نمونه په ګوته کېدای شي چې په دې قضیه کې د ښاغلي کرزی ورور محمود کرزی هم په لاس لرلو تورن شوی و. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د ډیلی میل د راپور په اړه هیڅ ډول اسناد له دوی سره نشته. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزی په 2009 میلادي کال کې په خپل بانکي حساب کې 15,615 یورو پانګه درلوده چې د نوموړي وینا د حکومت په وروستیو کې دا پانګه تر 14,000 یورو پورې راښکته شوې وه.
د هغو اسنادو له مخې سند چې موږ سره دي او د جرمني په کمرز بانک پورې اړه لري، ښاغلي کرزی د 2018 کال د 8 میاشتې په 1 نیټه په خپل بانکي حساب کې ټوله 14,920 یورو پانګه درلوده او تر دې ډېر یې په فرم کې نوې ثبت شوي.
د ښاغلي فخری په خبره د هغه څېړنو په پایله کې چې د بانکي استخباراتو، ښاروالیو، ترافیکو او املاکو له لوري شوي، د ښاغلي کرزی د شتمنیو په اړه نور معلومات نه دي ثبت شوي او نه هم خلکو کوم اسناد له دوی سره شریک کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او مدني فعالانو د وی خبري ناستې پر مهال ویل کده برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام آزموینه لسره نشي، دوی تذکرې ناخلي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون هم نه کوي. په دې اړه لسیمې زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ختیځ سیمې په کچه د ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام پر آزموینه نیوکه وکړه او د یو لوی قوم په حق کې زیاتۍ وباله. د ختیځو ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو د یک شمه پورز د خبری کانفرنس لدارې پر مرکزی حکومت غږ وکړ که د برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام آزموینه لسره په شفاف او عادلانه ډول ترسره نشي، د ختیځې سیمې ولسونه به د اعتراض په ډول د تذکرو له اخیستلو ډډه وکړي.
چېرته دغه امتحان لغوه نه شو او زموږ حقوق موږ ته بېرته راغل نه شي، نو نه موږ تذکرې اخلو او نه ممکن په انتخاباتو کې شرکت ونکړو.
د کونړ دولسونو په نمایندګۍ باندې دغه امتحان موږ ته قابل قبول نه دی، دغه زموږ د خوانه لغوه او د حکومت مختار هم دغه ده چې دغه پروسه د زونونو په سطحه باندې دي، دغه پروسه انتقال کړي او امتحان نه دي د زونونو په سطحه باندې واخیستل شي.
زه د نورستان ولایت شورا په نمایندګۍ باندې د نورستان د ولس په نمایندګۍ باندې دغه پروسه غندمه او دغه پروسه تحریمومه او غوښتنم دغه دی چې دغه پروسه د زونونو په سطحه باندې انتقال شي او یو عادلانه او شفاف شکل باندې د ولسونو د نمایندګانو په نظارت تر لاندې دا پروسه تکمیل شي چې موږ په دغه پروسه باندې اعتبار او باوري شو.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال وایي د تذکرو ویش یو ملي پروسه ده او آزموینه باید په دواړو ژبو اخیستل شوی وای. دی وایي هر چا چې دغو اختلافاتو ته زمینه برابره کړي هغه دی له دندې ګوښه شي.
نو زموږ هیله غوښتنه ده دغه پروسه لغوه شي او هر هغه چا چې دا کار کړی هغه باید مجازات شي او خپل دندې نه ګوښه شي.
په همدې خبري ناسته کې د مدني فعالانو په استازولۍ برهان الدین سیرت هم ټینګار وکړ چې دغه آزموینه دی له سره په دواړو ژبو واخیستل شي.
کچیرته دغه آزموینه اخیستل کیږي دوه غوښتنه دي. زمونږ یو مخکې مشرانو یاد کړه چې دوه ژبې لرو، رسمي ژبې دي، په دری او پښتو باندې دي. هر څوک چې د خپلې خوښې ژبه اختیاري د څو ژبه یې کمه ده، که په دری پرچه اخلي او که په پښتو اخلي. بل لارې دا ده کچیرته دوی غواړي ولسونه سره وګنډي نو دا کار دی وکړي چې همدغه یوه پرچه دې په دواړو رسمي ژبو راولي. وګورو چې څوک کامیابیږي هغه سړی به کامیابیږي. دا یو زمینه دې ته برابرۍ چې کیدی شي امکان لري چې د ننګرهار نه اوسوک په مزار کې وظیفه واخلي او د مزار نه په ننګرهار کې واخلي. ملي پروسه ده د ولسونو د ګنډول لپاره یو ښه لاره ده.
د برېښنایي تذکرو د ویش پروسې لپاره د استخدام پر ازموینه داسې مهال تون غبرګونونه راپورته شول چې تېره اونۍ د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون د اخیستل شوي ازموینې پیل اعلان کړي او اکثره بریالي کسان د یوې قوم او په ځانګړي ډول د 15 ولایتونو پورې اړه لري. د خپرو شوو رپورټونو له مخې دغه ازموینه چې په یوه ژبه اخیستل شوې د ملي شورا د ځینو غړو غبرګونونه هم راپارولي او د دې پروسې د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 2296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نویو تګلارو په عملي کېدو سره د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د دې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د اداري شفافیت تر څنګ ټولو بندرونو ته تخنیکي ټیمونه لیږل شوي تر څو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شفافیت ته د شفافیت کار تاییدوي خو وایي چې دا کار هیڅکله د قناعت وړ نه دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتي موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یو کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15,000 افغانۍ څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه خو موږ د عوایدو ورکېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو. د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوسمهال په کلني ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په دا سال کې چې د ده په وینا د تېرې 1.5 لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارده ډالره پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد دونو سره مخ وی. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅې له مافیایي غبرګونونو سره مخ دي خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوي نوي بدلونونه د تطبیق وړ دي. د پداس حال کې د چي د ریاست ځینو کارکونکو د تیرې ویونې رئیس د غوڅ پاړه چې دوی د خپل حقونو خلاف ګڼي کاری اعتصاب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولي خو چې د نفتي موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنې ته اړتیا ده. د دغه خونه ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري. یو دوم دا چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت د نفتي موادو قاچاق هم کېږي مګر یو څو اندازه کار سوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش نه دي. په کل کې
خو د نفتي موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
تاسې زمون غږ له آزادي رادیو اورېدلې. تنه افغان انجنونو د اسلام آباد د خزینه بایسیکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون کړی دی. په دې اړه له پېښور د آزادي رادیو همکار رپورت لري.
یو شمېر افغان انجنونو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان د خزینه بایسیکل ځغلولو په قومي سیالیو کې برخه واخیسته. دغه دوه ورځنۍ سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې د پاکستان پر لسګونو نجونو سربېره پکې درېو افغان نجونو هم ګډون کړی دی. پاکستاني رسنیو د بایسیکل ځغلونې د قومي سیالیو په اړه په خبرو کړو راپورونو کې په دغه سیالیو کې د افغان نجونو د ګډون هرکلی کړی. وایي چې دغه نجونې دغه سیالۍ د تنظیمونکو په ځانګړې بلنه اسلام آباد ته راغلي او زیاتوي په دغه سیالیو کې د افغان نجونو د ټیم ګډون دا ښیي چې پاکستان اوس په سپورټي سیالیو کې د بهرنیانو د ګډون لپاره خوندي ځای دی. راپورونه هم داشان په دغه سیالۍ کې د افغان نجونو د ګډون په اړه زیاتوي. افغاني بایسیکل ځغلوونکي چونې په دغه سیالۍ کې ښې ځلېدلې او د بایسیکل ځغلوونکو د مینهوالو پام یې ځان ته اړولی دی. له بلې خوا به په دغه سیالۍ کې ګډون کوونکو افغان نجونو رسنیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بایسیکل ځغلانو په سیالۍ کې برخه اخیستل ښه تجربه بللې ده. یو افغانی بایسیکل ځغلوونکی په دې اړه د پاکستان له یو خبري تلویزیون سما سره په خبرو کې ویلي، زه ډېر خوشحاله یم چې پاکستان کې مې په دغه سیالۍ کې برخه واخیسته. دا زما لپاره یو ښه تجربه او هیله لرم چې په راتلونکي کې په دې ډول نورو سیالیو کې هم برخه واخلم. یو بل افغان بایسیکل ځغلوونکی بیا اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د خلکو له هرکلي او میلمه پالنې خوشحاله ښکاري او وایي، پاکستان ته په راتلو زه ډېره خوشحاله یم. د دې ځای خلک ډېر میلمه پال دي، موږ ته یې ډېر درناوی راکړ او ډېرې وهڅولو. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې افغان نجونې د بایسیکل ځغلونې په سیالیو کې برخه اخلي او د دې هیواد د رسنیو او د بایسیکل ځغلونې د مینهوالو پام ځان ته راړوي. دا یادونې وړ ده چې که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسیکل ځغلونه مخینه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغه کار ته مخه کړې او د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو د حرفوي روزنې په برخه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست وایي دا تړون 80 میلیونه افغانۍ ارزښت لري چې له مخې به 1000 کس ځوانان په بیلابیلو برخو کې په مسلکي ډول وروسل شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغو ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کیږي، له ډلې به یې 80% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشمې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی.
در مقایسه با یک لشکر از
دی وای د بیکار ځوانانو لهکر ته په کتو چې په هیواد کې موجود دي، شاید د زرو کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي، خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو 1000 تنه فارغان جذب شوي چې 80% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلیې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي او بیکاری وجې د ستونزه غني، خو چې د ځوانانو د سالمو بوختیاو لپاره پروګرامونه لري. لدې سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مسؤل حسین راوش وایي چې د ځوانانو د روزنې پروسه به خورا شفاف وي. دا وایي هغه پروژه چې د دې وزارت لوري دا او زموږ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوی دی، دا د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی ګډ کار دی. هیله من یو چې ګډ کار او هڅې د دغه پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل ترڅنګ د دوام زیری ولري. هیله لري چې د دغو ځوانانو له فارغېدو سره به د مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوي کدرونه د هیواد دننه او بهر ښې کاري زمینې پیدا کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. ریکس ټیلرسن پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د واشنگټن او مسکو اړیکې له سړې جګړې را په دې خوا تر هر وخت زیات سړه شوي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له NBC ټلویزیونی چینل سره په خپل پرونی مرکه کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته او زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ټیلرسن یادونه وکړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغیز معلوم نه دی. ټیلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ په واشنگټن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. ټیلرسن خپلې پخوانۍ څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او وی ویل چې د متحدو ایالاتو او روسیې اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر هر وخت زیات سړه شوي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې د دواړو قدرتونو کړکېچن اړیکې د نړۍ په ګټه نه دي. د واشنگتن او مسکو اړیکی ورسته لهغه کړکیچن شول چې روسیه په 2014 کال کې د اوکرين کریمیا ټاپو ل خپل قلمرو سره زمیمه کړ. همدارس د اوکرين په ختیځ کې ل بیلتون پالو څخملاتړ او د سوریه کورنۍ جګړه نور هغه مسایل وو چې د دواړو لویو قدرتونو اړیکی ترنګل کړل. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکرين د کړکیچ له کبله د روسیې پر ضد د امریکا د لګول شویو بندیزونو په اړه تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی، که څه هم ښاغلی ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې د دې بندیزونو د لغوه کولو په اړه به غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن په خپله پرونۍ مرکه کې ویل چې واشنگتن له روسیې سره اړیکې پخوانیو مسایلو ته له پام پرته نشي بیا پیلولی. د امریکا استخباراتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال پر کرملین تور لګولی و چې له ډونالډ ټرمپ سره د مرستې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ماتولو لپاره انټرنیټي حمله کړې او له خپل اغېز څخه یې کار اخیستی. کرملین دا تورونه رد کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ له دې ادعاو وروسته وویل چې دای هم فکر کوي چې روسیه د ډیموکرات ګوند پر کمپاین په انټرنیټي حملو کې لاس درلود، خو دای زیاتوي چې د حملو د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې. له واصل وصال څخه د مهمو خبرونو رپورټ اورو.
د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی. د امیر روغتیا وزارت وایي د ګوزان یا پولو ضد د واکسین دوهمه پسرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بېساري اقدام کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د یوې داوطلبۍ له لارې په لوړو بیو په امتیاز ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې د نړیوالو سخت غبرګون راپارولی دی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان سرونکو هم له دې مخکې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو په اړه د موثقو اسنادو یادونه کړې ده.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورئ. د ولسی جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په 9 ولایتونو او 1,900 ولسوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس د غلطه پوزي عملیات پر مخ وړي. دفاع وزارت بیا وایي چیرته چې اردو نشته هلته پولیس موجود دي، او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ شي ملي اردو ځانونه رسوي او هلته عملیات کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پولیس د پوزي عملیاتو د ترسره کولو مسؤلیت لري؟ کهونو دالو کوم وخت څخه په افغانستان کې پیل شوه ده؟ په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات کوي، د دې ځواکونو په وظیفو او مسؤلیتونو کې د تفکیک په اړه زیاتې پوښتنې پورته کیږي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون په یو راپور کې راغلي دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي اردو نشته او پولیس دغه غلطه پوځي عملیات پر مخ وړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون رئیس مرداد نجرابی وایي
د پوځي عملیاتو اساسي او مهمه برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په 9 ولایتونو او 1,600 ولسوالیو کې اردو نشته. په تشکیلاتو کې د وظیفو له مخې مهمات نه ځای پر ځای کیږي، او د پولیسو د وظایفو د ترسره کېدو لپاره د دوی په تشکیلاتو کې کافي درنې وسلې نشته.
آیا په دې 9 ولایتونو او 1,600 ولسوالیو کې د ملي اردو ځای پر ځای کېدو ته اړتیا نشته، او کابل کوم دلیل لري؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي
افغانستان در حدود اضافه 370 ولسوالی داره. ما در بعض ولسوالی هایی که لازم
افغانستان 300 ولسوالی لري. موږ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا نشته سرتیری نه لرو، خو په هغه سیمو کې چې ګواښ وي ملي اردو هلته پوځي عملیات کړي دي او د ترهګرو پر ضد جګړه کوي. سمه ده، په ټولو هغه ځایونو کې چې موږ نه یو پولیس هلته شته، او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ کیږي موږ سمدستي هلته عملیات کوو.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسون پر راپور کې ویل شوی چې د پولیسو ځواک په سمه توګه تجهیز شوی نه دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي د نړۍ په هیڅ کوم هیواد کې پولیس د جګړې لپاره نه تجهیز او نه روزل کیږي، خو په افغانستان کې پولیس په مستقیمه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کوي. له کوم وخت راهیسې افغان پولیسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی؟ د پوزي چارو کارپو اسد الله ولوالجی په دی اړه وای
اصلا در افغانستان در زمان حکومت کارمل و دکتر نجیب بسیار زیاد
اصلا په افغانستان کې د کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنی پر مهال دا مسله معقوله وګڼل شوه. ګلاب زوی د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه او د اردو په څیر پراخ تشکیلات یې ورته ورکړل. زغروال وسایط، درنې وسلې او حتی ټانکونه یې ورته ورکړل. له هماغه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت د اردو په شان پوځي عملیات پرمخ وړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مهال څه ډول تشکیلات لري او د پولیسو د ښه تجهیز لپاره څه پلانونه لري؟ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وان نجیب دانش په دې اړه وایي
در گذشته به صورت جدی و همجانبهش در مورد تجهیزات نیروهای پولیس توجه صورت نگرفت. چون
په تیر وخت کې د پولیسو د تجهیزاتو په اړه په جدي او ټول اړخیزه توګه پاملرنه نه وه شوې. دې ته په پام سره چې د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي، په همدې اساس ابتدایي امکانات ورکړل شوي وو. دې ته په پام سره چې موږ په یوې لویه جګړه کې ښکېل یو او سرتیري مو هر ورځ قرباني ورکوي، موجوده ګواښونو سره په مقایسه تجهیزاتو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کلونو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې ده. یو اندازه درنې وسلې، زغروال وسایط او څه ته مو چې اړتیا لرله راکړل شوي دي، خو دا کافي نه دي.
دا چې دا وضعیت بدل شي او پولیس یوازې د ښارونو د امنیت او جنایي پیښو سره مبارزه وکړي، څه پلانونه موجود دي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند
ما روی یک برنامه کار داریم به نام نقشه راه کمی پلان 4 ساله
مونږ د لارې په یوې نقشې کار کوو چې د کورنۍ چارو د وزارت څلور کلن پلان جوړوي او په هغې کې زیات تمرکز په همدې شوی چې پولیس خپل اصلي مسؤلیت ته ستون شي، قانون پلی کړي او د جګړې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. لومړني ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې مونږ خپل اصلي مسؤلیت ته بیرته وګرځو او په سمه او غوره توګه په خپلو دندو کې بریالیتوبونه ولرو.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو 330 بریدونه کړی دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه دوام لري او په دې جګړو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه د پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
السلام علیکم. د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په دې اړه یو راپور واوري چې په کاناډا کې تر سره کیدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره کیږي. محترم اردوونکو، د خبرونه په لړ کې به د باولینګ لوبو لوبغاړي نافدر وپیژنو چې وايي حکومت باید د باولینګ ملي ټیم جوړ کړي.
دولت نه غواړي چې موږ ته ټیم جوړ کړي. ځوانان باید کوشش وکړي د لوب سره آشنا پیدا کړي.
خو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه ورو شغل اکرام هم د لزه په استودیو کې سره مل دی. جناب اکرام، په تیر اونۍ کې تازه خبرونه د سپورت له ډګرون څخه څه و؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په تیر اونۍ کې د ورزش له ډګره بیلابیل خبرونه لرو. د کرکټ په اړه خبر لرو چې د افغانستان ملي لوبډله هندستان ته تللې ده. د ویسټ انډیز سیالیو لپاره په هندستان کې تمریناتي کمپ لګولی. د دې ترڅنګ د فری فایټ دوه لوبغاړو د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. همداراز د نړۍ د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې د پهلوانۍ لپاره افغان لوبغاړي تللی دي او زموږ هیله ده چې په راتلونکو کې خلاص تر راوړنی ولري. دا ځینې نور خبرونه لرو. هیله ده چې اوریدونکو له موږ سره تر پایه پاتې شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز له لوبډلې سره د لوبو کولو په خاطر اوس مهال په هند کې تمریناتي کمپ لري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به په هند کې د 15 ورځې تمریناتي کمپ وروسته د ویسټ انډیز پر لور روانه شي. د تیرې سې شنبې په ورځ کرکټ بورډ د ویسټ انډیز سره د 350 ورځې سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا، افغان ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جون پر 2 نیټه ویسټ انډیز سره خپل لومړی شلوریزه سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فری فایټ دوه لوبغاړو په هند کې د سرو زرو دوه میډالونه وګټل. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته ویلي چې بریالي افغان او عبدالودود متین په وروستي پړاو کې خپلو هندي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو دغه میډالونه ترلاسه کړل. هغه له محبوبي وویل د فری فایټ په دغه سیالیو کې د 15 هیوادونو لوبغاړو ګډون کړو. د نړۍ اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالیو په سلورم پړاو کې د ګډون په هدف د پهلوانۍ ورزش یو شمیر لوبغاړي آذربایجان ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې پیلېږي. پیمان وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د 50 هیوادونو د بیلابیلو ورزشي رښتو ټیمونه ګډون کوي او لس ورځې دوام کوي. په 2004 کال کې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې د تکواندو د برخې لوبغاړي نثار احمد بهاوی د برونزو مډال ګټلی و. د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کېږي چې په بیلابیلو برخو کې ترسره کېږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسؤلین وایي د خزینه بایسکل ځغلونکو اته کسیزه ډله د پاکستان د خزینه بایسکل ځغلونکو په سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو لپاره په انفرادي ډول 1.5 کیلومتره واټن او په ډله ییز ډول 80 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. صادقي د دغه سیالیو هدف د افغان خزینه بایسکل ځغلونکو وده په تکړه. او د فوټسال ملي لوبډله د فوټسال په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د تایلند پر لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به په تایلند کې پیل شي او د فوټسال ملي لوبډله به 15 ورځې پر لپسې لوبه لري. نوموړی وایي چې افغانستان د سور په 26مه له برونی، په 27مه له مالیزیا، په 28مه له عراق، په 29مه له بحرین سره لوبه لري. د فوټسال آسیایي سیالۍ یو لس ورځې دوام کوي. د خبرونو پای.
په کاناډا کې ترسره کیدونکو انویکټوس نمایشي سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو ورزشي لوبډلې لپاره لوبغاړي غوره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانیست غونډه کې وویل چې د لسګونو معلول لوبغاړو له ډلې چې کوم اووه لوبغاړي ټاکل شوي د دوی هیله ترې داده چې په انویکټوس سیالیو کې د افغان امنیتي سرتیرو ښه استازولي وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویل چې د انویکټوس سیالۍ د هغو سرتیرو د سرښندنو او قربانیو څخه د ستاینې او قدردانۍ لپاره ترسره کیږي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره قرباني ورکړې وي. نورحال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
د کاناډا په تورنټو کې د انویکټوس په نوم ترسره کیدونکو سیالیو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د معلولینو او کسیزه لوبډله ټاکل کیږي. د یادې او کسیزه لوبډلې د ټاکلو لپاره سلویښتنه معلولیت لرونکي افغان سرتیري په خپلو منځو کې سیالۍ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي د افغان معلولو سرتیرو د لوبډلې د ټاکلو په پرانیست غونډه کې د افغان سرتیرو د سرښندنو ستاینه وکړه او په یادو سیالیو کې ورته بریا وغوښته. دوی موږ باور لرو کوم اوسپنیز هوډ چې تاسو لرئ د خپل دغه هوډ له مخې به په دغو سیالیو کې د افغانستان افغان وسلوال ځواکونو او د ملي اردو د سرتیرو ښه استازیتوب وکړئ. تاسو په خپل هوډ او ځواک سره په دغو سیالیو کې برخه اخلئ او انشاءالله بریالي کیږئ. د انویکټوس یا نه ماتیدونکي په نوم سیالۍ چې د روان 1469 لمریز کال په کب میاشت کې پیلېږي او اته ورځې دوام کوي، په کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو هغه سرتیري چې په جګړه کې د بدن غړي لاس ورکړي ګډون کوي. دا د دغه سیالیو دریم پړاو دی چې د کاناډا په تورنټو ښار کې به اته ورځې دوام وکړي. له دې وړاندې هم د افغانستان په استازیتوب یو شمېر افغان معلولو سرتیرو په دغه سیالیو کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وویل چې د دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د هغو سرتیرو د قربانیانو او سرښندنو څخه قدردانی کول دي چې د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره یې قرباني ورکړې ده. دوی کوم خدمتونه چې تاسو خپل قوم او خلکو ته کړي موږ یې درناوی کوو او ستاسو قرباني ستایو او تاسو به ډیر ژر د تورنټو په میدان کې د سیالۍ لپاره ښکته شئ او موږ ټول به هلته ستاسو سره یو او تاسو به د سپورت له لارې هم د خپل توان ښودنه وکړئ. دغه سیالۍ چې په بیلابیلو 12 ورزشي رشتو کې ترسره کیږي درې کاله وړاندې برتانوي شاهزاده هیري بنسټ کې کود او هدف یې د سپورت له لارې د هغو سرتیرو روحي او قربانیانو ته درناوی دی چې په جګړه کې ټپیان شوي دي.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو د باولینګ لوب لوواړی نافذ سره آشنا سي.
زمانوم نافیده زه سلور کالا کیگی چه بالنکا اومم او دا دیر خوندوار لوبه ده پا افغانستان که مونگ زوانان تشویق که و چه راشی دلتا بالنگ و که او مونگ دولت غوارو چه مونگ تا یو مستقم او قوی تیم جور کره خلوبه ده مونگ غوارو دا لوبه مشهور که و پا افغانستان که مونگ دا وقت مونگ ایس تیم نلرو دولت نغوارو چه مونگ تا تیم جور کره زوانان باید کوشش بکید دا لوبه سر اشنه پیدا که ار سره بالنگ کولیشی چه خزه ده چه نارینه ده ده افغانستان که باید مشهور شی پا جهان که افغانستان باید نام لری او ده دیر ماسون جای ده.
محترم اردن کود دیونه ورزشی خبرونه محمدوم رو تربیه چه زه سباون کاکر ستاسو درانه حضور تا حضیرم ده خدای پامن ده سپور دگرون دی هم داشان گرموی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو د اوزو او نایو امرانکه چې اند کچالو او بادرنګو په کراچۍ کې مو هم برخه معلومه وي. د ترافیکو مامورین شي چې ټول درته احتیاط شي او په زاریو زاریو یې په خوله کې لاړې وچې شي. د ښکنځلو اوریدلو حوصله در کې پیدا شه چې د سرو او سپینو خاوندان او د ښکنځلو مارو د ښي لاس لکړې شي. د خپرونې په پیل کې د خبرونو د اوریدلو بلنه درکوو.
او سم پام وکړی د خبرونو سرونو ته. نتاقان
همیشه بهر په ځان مین
او بله نسته پتاسه.
د ماینونو د زیاتره موسسو کارکوونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولی دي.
د کابل سیند کثافات به سږ کال د سیند تر غوږونو پورې ورپورته شي.
د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی، لکه د چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لونې نیسی.
او وروستی خبر دا چې زیاتره موبایلي معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغو د دیدن پر ځای کریډټ کارت غواړي. د خبرونو توصیل.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د ماینونو د زیاتره موسسو کارکوونکي د پوپنک حیاتانو پوزې ته رسولی دي. خبر زیاتوي چې د پوپنک حیاتان د میلمستیا او ډوډۍ له خوړلو وروسته قضاوت کوي چې د ماین ایستلو د نوموړي ګروپ کار سم و که ناسم. که ډوډۍ او میلمستیایې قیمتي او شاهانه وه نو راپور کې یې ښه، او که خرابه وه نو راپور یې خراب لیکي. له همدې امله هر ګروپ هڅه کوي چې د پوپنک راغلي هیئت ته ډېره ښه او شاهانه میلمستیا تیاره کړي. د دغه کار بدی دا ده چې د میلمستیا پیسې د نوموړي ګروپ د ډی ماینرانو له جیبونو وځي او خېټې پرې د پوپنک د هیئتانو غټېږي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې سږ کال به د کابل سیند کثافات د سیند تر غوږونو پورې ورپورته شي. خبر زیاتوي چې له خېټې خو یې اوس هم پورته دي. سږ کال د کثافاتو د پورته کېدو علت دا دی چې په سیند کې د پسرلي اوبه کمې وې او کثافات یې ونه سوی ښورولی. څه خو یې د مایپر او سروبي خواته ارغړول او وړل دي. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې دوه کاله وروسته به د کابل سیند غوږونه هم په کثافاتو کې پټ وي او د سیند اوبه به د کابل ښار د واټونو کثافات جارو کوي او دا ځکه چې ښاروالي همدې ته شیبې شماري چې د ښار کثافات د سیند اوبه جارو کړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د زړو صاحب نظرانو ځای نوی صاحب نظران نیسی، لکه د غټو چارواکو ځای چې د هغوی زامن او لوڼې نیسی. خبر زیاتوي چې له همدې امله د چارو په تحلیل کې هم بدلون را روان دی او نوی صاحب نظران هڅه کوي موضوعات د ورځې په نرخ تجزیه او تحلیل کې، او هغه صاحب نظران چې نور یې د صاحب نظرۍ بازار په سړېدو او د یو طرفه تحلیلونو خوند په لمانځه تلو دی، نو اوس د صاحب نظرۍ تر څنګ د مظاهرو د مشرۍ خوند ازمایي.
او روسي خبر دادی چې موبایلی معشوقې له خپلو عاشقانو څخه د هغوی د دیدن پر ځای کریډیټ کارت غواړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله ورځ په ورځ د موبایلي عاشقانو زړه له عاشقۍ توریږي او هڅه کوي د خپلو موبایلي معشوقو نمرې بلاک لست ته واچوي. د موبایلي مینې کارپوهان باور لري چې زیاتره موبایلي عاشقان په دغه ډول خپله ورځ تیروي او ځان مصرفوي. همدارنګه ډېرې هڅه کوي چې په دغه ډول بې توانه سوداګري هم وکړي.
خبرونه خلاص په خلاص.
والے
زکاچے
والے اوس هغه د پخوا غونډې ډیر سیمینارونه او ورکشاپونه نه جوړیږي،
زکه چې اوس لکه هغه د پخوا غونډې فندونه، ډونران او ډالرونه نشته.
والے څوک بیکارانو ته د کار د پیدا کولو وعده نه ورکوي،
زکه چې د انتخاباتو کمپاین لا نه دی پیل شوی، وعده ټوله کمپاینونو ته ساتلی.
والے و څوک مظاهره نه کوي،
زکه چې ټوله چاودنه ویریږي.
والے حکومت مالیه اخلي او خدماتونه نوړاندې کوي،
زکه چې که خدماتونه وړاندې کی بیا پیسې نه ورته پاتې کیږي.
والے ورځ په ورځ د ژوند خوند کمیږي،
زکه چې ورځ په ورځ د مرګ تریخوالی ورزیاتیږي.
والے زیاتره خبریالان د غم او ویر په خبر پسې ګرځي،
زکه چې د خوشحالۍ خبرونه بازار نه لري.
پخوا به چې خاین ونیول شو نو جزا به ورکول کېده، له ټولنې به منځوي کېده او په ډول ډول به خجالت کېده، خو اوس چې خیانت وکړي خاین جان شي لکه داسې.
صاحب هغه کاتب میردل خو په رشوت کې ګیر شو، څنګه یې کو؟
څنګه ګیر شو؟
صاحب لاس په لاس یې ونیوه.
څه ډول یې لاس په لاس ونیوه؟
خو صاحب رشوت یې اخیسته چې ګیر شو.
ها ها، نو څنګه به یې کړو؟
زه خو وایم چې همدا اوس یې څارنوالۍ ته وروپېژنئ چې خپله جزا وویني.
نه داسې نه کوم، بلې ولسوالۍ ته یې د سرمامور په اس لېږم، ځکه کېدای شي چې له دې وروسته اصلاح شي.
صاحب خاین چې هر څومره غټ شي بیا هم خیانت کوي، او لا چې له پخوا نه غټ خیانت کوي، نو که دی هم سرمامور شي نور به هم خلک په عذاب کړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، ته ځه خپل کار دی کوه.
ښه صاحب. صاحب اجازه ده؟
هو راځه، بیا دې څه اورېدلی دي؟
صاحب سرمامور میردلی بیا پر رشوت نیولی دی او د څه نور خیانت تور هم پرې لګېدلی دی.
دا څومره تورونه دي چې په میردل خان یې لګوي؟ زه خو یې په څېره کې د خیانت او غلطي آثار نه وینم.
صاحب خاین له څېرې ډېر پاک، عاجز او بېګناه ښکاري، خو په اصل کې هغسې نه وي.
هر څه چې وي وي به، خو میردل خان یو ډیر غټ خدمتگار راته ښکاري او هیوا دغسې خلکو ته اړتیا لري.
نو صاحب څارنوالۍ ته یې نه معرفي کوئ؟
نه، زړه مې دی چې د خړې ولسوالۍ د ولسوال په حیث مقرر کړم او باور لرم چې له دې سره به هم اصلاح شي او هم به اقتصاد ښه شي.
صاحب اجازه ده؟
هو راځه. څه کار دی؟
هو صاحب، ولسوال میردل خان په اختلاس، رشوت او خیانت متهم کړی دی.
دا څه وایې
صاحب؟ رښتیا وایم، همدا نن نیولی دی.
هیڅ باور مې نه راځي چې میردل خان غوندې یو معصوم انسان دی خیانت وکړي. حتمان دا خلک ورسره وران دي، نور خیانت ته نه پرېږدي، نو ځکه دغسې تورونه ورپسې تړي.
څه ووایم نو صاحب، دوی خو وایي چې له اسنادو او شواهدو سره مو نیولی دی.
دوی بد کوي، د همدوی له زه دی د همدې ولایت والی مقرر. بیا څه خبره ده؟
والی صاحب میردل خان نیولی دی او ډیر زیات د خیانت، فساد، له دښمن سره د رابطې، رشوت، اختلاس او نور اتهامونه دی پی.
بد کوي، دا خلک له ده سره څه لري چې داسې تومتونه پی کوي؟
صاحب خلک هم ترې ناراضه دي او وایي چې ډیر غټ خاین دی.
دې خلکو چا ته عادل ویلی چې ده ته خاین وایي؟ خاین ویلی عادت دی.
نو صاحب ته څه وایي چې دا ټولې خبرې به دروغ وي؟
او زه دا یوه خبره هم نه منم، او د دې لپاره چې میردل خان خوار د تل لپاره بېغمه کړم بهر ته یې لیږم، د یو لوی سفارت لومړی سکرتر یې مقررم چې له دا ډیرو تومتونو خلاص شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینګر، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ترجمة نانسي قنقر.
زب تپا تیا کسار شکنا آئے زب تپا تیا کسار شکنا شکنا آئے زبر ٹپا تیا کسار شکنا